سلامونه او سهار په خیر. زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته خراغلی. شپږ بجې شوې په افغانستان کې. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د ښځو د سنګسار او هغوی ته یې د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پیل په اړه کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوه اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو ازادیو او حقونو سره ټکر کې بللی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د ښځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې روسي د طالبانو مشر مولا حبت الله ته یو منسوب غږ کې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ. په عام محضر کې نجونو او ښځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغه ورور خوشې کړل. د هغوی یوې بلې خور تمنا رضایي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشي شوي دي. طالبانو آزاده نادیا الها او یحیی رضایي د چهارشنبې په ورځ د کابل بدشتي برچي کې له خپله کوره نیولې وي. خو د طالبانو کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران د مارچ په 9 پر ایکس پاڼه ولیکل چې له پلټنو وروسته ورته څرګنده شوه چې په روسي ورځو کې د هیڅ ارګان له لوري هیڅوک په دشتي برچي کې نیول شوي نه دي. طالبانو د دغه کسان د خوشکېدو په اړه څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د فرانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمارات توکایف ترمنځ کتنه کې خبرې شوې. فرانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې پورې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې ده. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې ازبکستان وکړ. غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 2 مړه او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون جمعه په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لاره د دوه موټرو په ټکر کې 2 تنه مړه او 4 تنه ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکوه په ختیځه برخه کې د یو موټر د چپه کېدو په کبله 2 تنه میرمنې او 2 نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیک کې بيخي ډېری کې یو د اکثرو ایله د موټر چلوونکو به احتیاطي او دلارو خرابوالی خودل کی. او د ترکیه ساحلی ګارد تر ډیر شډیر پناوختون کې چیونان تروانو نیولې دي. د ترکیه امنیتی ځواکونو پرون ویل چې دا پناوختون کې په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپارو خو مخ کې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیه لور ته وشړل. ترکیه رسنیو د نیول شوی یو پناوختون کو د ملت پاړه څه نه دی ویلي. خو تر دې مخکې د ترکیه په وو کې د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه افغان پناوختون کې مړه شوي وو او نور بې درکه شوي وو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پنځمې پرس په ویلامه کې ولیکل چې دغه پیښه د ترکیه په چانا قلا ولایت کې شوې ده او له پیښې څلور تنه ژغورل شوي دي. د وزارت د ترکیه له چارواکو غوښتنه کړې چې د تریتم شوي افغانانو د منډلو هڅه وکړي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دغه پیښه دقیقا کله شوې. خو وزارت وایي په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. ازادي راډیو اوري. وړاندې خبرونه کې اوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو د دویمې لړۍ په اړه اندېښنې په ډېرېدو دي. په همدې حال کې د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د بشري حقونو له ملاتړو سازمانونو غوښتي چې د دې کار مخه ونیسي.
او په دې سټېټمنټ کې موږ د هیومن رایټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي.
نیپال د نارینهو د ګردو د پلور په برخه کې له افغانستان سره مشابه هیواد. هلته ډاکټران وایي ډېر شمېر نارینه خپلې ګردي پلوري چې اوس له ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي. او په ایران کې له بریدون وروسته له حکومت غوښتنه په سیستان او بلوچستان کې د پنجشنبې ورځې له خونړیو بریدون وروسته د هیواد له حکومته غوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. آزادی رادیو تا وگی استه از مخبرونی آنلاین هم آوریدلشی. آزادی رادیو .com زموک آدرس ده. د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت وغوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه دې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې ACC کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي، ګنې له دې هېواده به وویستل شي. ACC کارتونه په پاکستان کې هغو افغان کډوالو ته د یونیسیار او پاکستان حکومت لخوا په ګډه ورکول کیږي چې هلته د میشتېدو لپاره د دوی په بخښنه چې هلته د دوی میشتېدل قانوني کوي. د دې کارت لرونکي له دې وړاندې هم شکایت کوو چې پاکستان تیر کال هم لکه چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړه، په ډېر شمېر د دې کارت لرونکي وستلې دي. تفصیل له اسمات څاروانه.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. د دې کمیټې غړي او په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ تیر شپه آزادی رادیو ته وویل چې د بشري حقونو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي.
د جوائنټ اکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوی دی، په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورټ کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دی دا د واپس واخلي.
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ په وروستي ورځو کې خبريالانو ته وویل د پاکستان د پالیسۍ پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپل هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په وروستیو کې وویل چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ACC کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوښه له پاکستانه ووځي، کله له دې هیواده به وایستل شي. د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. هغه وایي
ګاشن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سخت او امنیتی اندیشټو لکبل پاکستان ته تللی د پاکستان د دې پریکړې لکبل اغیزمن کیږي. له بلې خوا افغانستان په یو وخت د 1,000,000 کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، نو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ټولنې دي په دې برخه کې جدي اقدام
کوي.
پاکستان تر دې مخکې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,500 افغان کډوالې وایستل. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، یو شمېر نور اروپا او امریکا ته لاړل.
اوریدل مو چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ یو اعلامیه کې غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه د بیرته واخیستل شي. دوی دا هم ویلي چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه د پاکستان د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. پاکستان تازه ویلي چې 750,000 هغه افغان کډوال به وباسي چې ACC یا هغه کارتونه لري چې د یونیسیار او پاکستان د حکومت لخوا په ګډه افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي. سو په دې هېواد کې د هغوی د میشتېدنې حال قانوني کړي. پاکستان د تیر کال نومبر راهیسې هم د افغان کډوالو چې دوی ورته د بې اسناد افغان کډوالو د وستو نوم ورکړ د اخراج لړۍ پیل کړې ده. او د طالبانو حکومت د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه 300,000 ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته په زور او یا هم په خپله خوښه بیرته راستانه شوي دي. په همدې موضوع به تم پاتې شو، خو یو بل اړخ یې او هغه دننه په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا یا NRC له پاکستانه د وستل شویو افغان ماشومانو او تنکي ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې ده. د دې شورا مشر ریان انګلند په خپل ایکس پاڼه له پاکستانه د وستل شویو افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی، ویلي دي چې په دې افغانانو کې 60% ماشومان او تنکي ځوانان دي. په ورته وخت کې له همدې شمېر افغانانو ځینې د طالبانو حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې له زده کړو د دوی د ماشومانو د بې برخه کېدو اصلي لاملونه کړي. تفصیل یې د ABD سپوږمۍ په راپور کې واوري.
د ناروی د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومانو او تنکی ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 540,000 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% یې ماشومان او تنکی ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمیر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل:
از ما یو لور په اووم سنف کې او بله په یولسم سنف کې، خو متاسفانه اوس هغه دواړه راته په کور ناست دي، یعنې درس درته نشته چې هغوی دوه کولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو، موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو. موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل: سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وه، اوس ښوونځي ته نشي تللی. د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لېږلی.
یکش دخترم
یوه مې لور د درې زامن دره، موږ له پاکستان څخه ډیپورت شوي یو. یو زوی مې په یولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی، او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولی دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
با مشکلات اقتصادی نتونستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
مننه چې ازادي راډیو اوریز موږ خبرونه وس زموږ په پانل لاره هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com زموږ آدرس. واتس اپ کې موږ ځان سره فعال کړی. ازادي راډیو د پښتو او دری واتس اپ ګروپونو چینلونه پر لیکل شوې دي. هلته به د خبرونو د لینکونو یا د خبرونو په لیکل د استولو سربیر تاسې زموږ لنډ خبرې بولیټنونه هم چې زموږ همکاراري وایي واوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو باندې ځان خبر کړي. یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالان د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت سرپرست دا غو څرګندونه په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوامي غیر قانوني بلل یې په خبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلیه وزارت سرپرست د پنځمې پروسې وغونډه کې وویل په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. تفصیل لسنا کاکړ واوري.
د طالبان حکومت د عدلی وزارت د نوې اعلان په خبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمیر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستانه بهر فعالیت لري، ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه دا شی هغه شی نه دی چې نه د ملت په ګټه دی، نه د دوی په ګټه دی، نه د نظام د استحکام په لور. باید اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه ولري ترڅو افغانستان د سولې او سوکالۍ طرف ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د پانتون استاد سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
وجود حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده. د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دی، او خلک دې ته اړ باسي چې د خپلو سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ د وري په شپاړسمه د یوې لمې په خپرولو اعلان وکړ چې عدلي وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبانو حکومت یوې پوځي محکمې په یو بې ساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه یې په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډورو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په 11مه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند هغه مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی یې د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په دوه ولسوالیو کې د پنجشنبې د ورځې له خونړیو او بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومت غوښتل شوي دي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورا یو غړي د دغو بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې ترهګرو ډلو پناه ځایونه بللي دي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومت غوښتي چې له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې له عصمت سروار بهار.
د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولسوالیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپاهي پاسدارانو او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ایران لشکر لشه یولس تنه امنیتي ځواکونه او اتلس حمله کوونکي وغوښل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچ سنیانو یو ډله ده ادعا کړې چې په دغو بریدونو کې چې په 50 سیمو کې هم مهاله وکړل د ایران د سپاهي پاسداران او پولیسو ډیر غړي وژلې دي. په چابهار کې د روغتون ډاکټرانو ویلي چې لدې بریده څلور څلوېښت ټپیان وروړل شوي دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعې د لمانځه امام مولوي عبدالحمید د دغو بریدونو په خبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوږ ونیسي. د ټینګار کړی چې د ویني بهیونی او جګړې مخالف دی، خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دشمنانو خبرې هم واورېدل شي. له بلې خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسیون غړي محمود عباس‌زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنوی ته ویلي چې د خپل کمیسیون د سبانه یکشنبه د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي. او پر دې سربیره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس‌زاده بیل دی چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوند چارواکي ځواب ووایي. د ده هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبرې وشي. د تیر کال د جدي په وروستیو کې د ایران سپای پاسداران ځواک د پاکستان پر خاوره توغندي وویشتل او ویل چې د جیش العدل په تنځایونه یې ویشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو، خو وروسته دواړو خواوو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلي کوي. جیش العدل یا هغه ډله چې په چابهار او راسکول ولسوالیو کې د پولیسو او سپای پاسداران پر مرکزونو د پنجشنبې په ورځ خونړي بریدونه وکړل، د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا څوارلس کاله پخوا وروسته له دې واورېدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندلا مشر عبدالمالک ریګي د ایران د حکومت له لوري اعدام شو. دې ډلې په تیرو څوارلسو کلونو کې په ځلونو پر ایراني ځواکونو بریدونه کړي او مرشوبلې یې ور اړولي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس د نړۍ له یو بله کونجه لکه د افغانستان غمېدلی او ځورونکی داستان. په نیپال کې په ډېر شمېر نارینه د بېوزلۍ له امله خپلې ګردې پلوري، هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیښیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې د هغو کسانو شمېر چې خپلې ګردې یې پلورلي په جدي ناروغیو اخته شوي او ډاکټران وایي دې وضعیت د دوی د هېواد روغتیایي سکتور تر ډېره فشار لاندې راوستی. امید مرزبان په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې فریده سیال لولي. چیرته به چې تاسې د نیپال یو کلي ته یوسي، هغه چې اوس د ګرد پلورونکو کلي په نوم باندې یادیږي.
د نیپال د هوکسی ښکلی کلی چې د همالیا غرونو په لمن کې پروت دی، د ښکلاګانو تر شا یې تریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلي په نوم مشهور دی. په دې کلي کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی، خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بېوزلۍ له امله خپل بډوډي خرڅ کړي دي. یو دیرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپل ګورده د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې خرڅه کړې ده.
ډېر پوره وړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم. له یو ملګري سره وغږېدم، هند ته بوتلم. اوس کار کولای نسم، هر چا ته وایم چې خپل بډوډۍ ونه پلوري.
د دې کلي اوسیدونکي باور لري چې خلک د بېوزلۍ له امله په اسانۍ سره د قاچاق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضریږي. ښایي د بډوډو د خرڅولو د عوارضو په تړاو عامه پوهاوی تر یو حده اغېز ولري، خو لا هم د نیپال اوسیدونکي بېوزله دي. اوس مهال د نیپال ګڼ شمېر اوسیدونکي د کار لپاره د چوادونو ته ځي چې ډېرو یې خپل بډوډي خرڅ کړي دي. ډاکټران باور لري چې په خلیج هیوادونو کې ګرمې هوا ته په کتو د کارګرو بډوډي زر له کاره لویږي. جیټ بهادر درې کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغه دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې مې کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل مې پښو خولې کولې او پلاره نه شوم تللی. ما ته وویل چې بډوډۍ مې له کاره لوېدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پیوند کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی، خو یوازې خپلوان کولی شي خپلو ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پیوند د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموږ یواله درېمې برخې هغه ناروغان دي چې د کار لپاره له نیپاله بهر تللي وو. د هغوی ستونزو زموږ پر روغتیایي سکتور فشار راوړی. دوی پخوا تکړه نارینه ول چې د کار لپاره تللي ول، کله چې بیرته راغلل بډوډۍ یې له کاره لوېدلې ول.
نیپال د نړۍ یو له هغو بېوزله هېوادونو دی چې 1.5 میلیون نفوس لري او 40% د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی چې په کې به په نږدې 300,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دې معلوماتو پر بنسټ د دې نیالګیو نهال سره به 1500 هکټاره ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکي باغونه جوړ شي. بل خوا ځایي اوسیدونکي خوښ دي چې زیات میوه لرونکي او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي د نهال لپاره ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کرنې مالداری او اوبو لګول ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښت د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کېنولو نوی کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 280,000 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کېښودل شي چې د دې په ایښودلو سره به تقریبا 1500 هکتاره نوی ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 1400 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي څخه هم کلیوالي شوراګانو ته رسېدلي دي او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کېږي او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېرې بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سږ کال یې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه احیا شي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي
من اوسه پورې دغه شعرونه سر ټکول چې اکثر د بې فایده ونې راتله سږ کال خوشبختانه ډېر د میوهدارو کې بیا ډېر غوزان او مڼې او ناک او شفتالو دا شعرونه راغلی دي. ټول ولسوالیو ته تقریبا دا 230,000 نیالګي راغلی دي. سږ کال دا ډېر ښه اقدام کړی دي مؤسساتو د طرف نام دي او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه له ولس، حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نالکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي څو د تیرو کلونو په څیر وچ نه شي او پرې شوی لګښت ضایع نه شي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کېنول کېږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو
دا غاړې ټول کاوریدونکو کارکون سلامونه د هلمند ولایت څخه. او دا غاړې هلمند ولایت کوم ریاست چې د کندیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا پتیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کې دغه حکومت لا کرپوی نور کوي وا کندیان چې دی هغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او دې طالبان کندې اعتماد چې دی هغه په سیمه مکمل ډول کې زره غوانه کوي کې چې شای نه پری د طالب مایب هغه مشفته در روانه کوي. وروره د ورور د مور د مېری چمنه شروع دي ما دغه لون مشرانو مکمات خو ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
طالبان حکومت پر افغانستان باندې اوس حاکمیت لري، پاچایي خپل ده، دولت یې خپل دی، واکه خپل دی، رسمیت یې ورکړ چې د ولس په خاطر دې رسمیت ورکړ چې ځکه دا ولس مینو کوي وسات دروازې یې پر لاس یې منځونه به پر لیر شي به څه پر ځان است رسمیت شته چې ورکړ چې ځکه اوس حکومت خپل دی.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي، دا خپل عسکر، دا ټول که لوی دی که کوچنی دی که اوزه والا دی که ولسوالي والا دی، ټولو ته تنخواه ورکوي. که تنخواه نه ورکوي، هغه عایشه خو ورکوي که نسي ورکولی، پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي. تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څنه اخلاصي، تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي، لا جیره غواړي، لا تر اوسه پورې بادشي دي ونیوله، لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاصوي. بس تر کومه وخته پورې ته زموږ امیر المؤمنین یې، ته زموږ بادشاه یې، باید تا موږ ته راکولی او چې زموږ څخه غواړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
مانانه چې ازادي راډیو اوري، په همدغه واتس اپ شمیرې ازادي راډیو ته خپل غږیز پیغامونه راولېږئ. د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونه کې به ستاسو غږیز پیغامونه خپاره شي. البته د ازادي راډیو دا واتس اپ شمیرې کې کولای شئ بیلابیل مهم موضوعات چې تاسو فکر کوئ خبري موضوعات دی وران غاړلې مهم دي مختار واستوي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز ته ګرځو. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خوځو د سنگسار او هغوی ته د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پایل پاړه یې کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون دا وخت یوې اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بللی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د خوځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. طالبانو په کابل کې درې خويندې او د هغو ورور خوشی کړل. د هغو یوې بلې خور ته منار زیاتې تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې درې خويندې او ورور یې د پنځشنبه په ورځ خوشی شوې دي. طالبانو آزاده، نادیا، الها او یحیی رضایی د چهارشنبه په ورځ د کابل په دشتي برچی کې لخپل کورنۍ ولې وو. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمارت توکایف ترمنځ په کتنه کې خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولی غزول کیږي. غور زابل کې په دوو ټرافیکی پیښو کې لک تر لګه دوه تنه مړه او اته نور ټپیان شوي دي. زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون جمعه په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د دوو موټرو په ټکر کې دوه تنه مړه او څلور ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکو په ختیځه برخه کې یو موټر د چپه کېدو له امله دوه مېرمنې او دوه نارینه ټپیان شوي دي. او د ترکیې ساحلي ګارد تر ډېر شوډیر پناه غوښتونکي چې یونان ته روانو ونیول. ترکیې امنیتي ځواکونو پرون وویل چې دا پناه غوښتونکي په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکیې رسنیو د نیول شویو پناه غوښتونکو د ملیت په اړه څه نه دي لیکلي. کورما بات چې ازادي رادیو اوري اوس د ازادي رادیو د خبرونه په پاتې برخه کې تاندې څنګه د ازادي رادیو اونې خبرونه چې د ځوانانو لپاره دا واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه ما خپل لیدلې دي. قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې لمانځه تللی ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی او تګي ساتلی. حتی په روژه کې وایي که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وایي چې زه روژه دار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن ام دمو وزو چیرو ملتیام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وایي چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصلې او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصې هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دی په خپل کلي کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه، بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ور ونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ور ونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دوی په اصل کې روزه ملامتي چې یعنی زه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کړي، دوی د خلکو سره همداسې رویه کوي.
دا بیا څومره بدې پایلې لري؟
بدې پایلې دا دي چې که چېرته فامیل ورسره، مثلا مېرمنې، لور یې، زوی یې، کوچنی مور یې، دوی ورسره لږ زره د خبره کش کړي، لږ د خبره ورسره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسېږي. خدای نخواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډېرو پورې راغلی ده چې د مېرمن، د مور یې، د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته دا ده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره، چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي، جامعې ته مضر وي، لکه نسوار سو، چرس سو، سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي، هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو مېرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د مونږ سپارښتنه ورته دا ده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاشتې بهترینه میاشت ده، ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي، حتما ضروراً د دوی په خوی خواصو کې تغییرات راځي او لږه نه لريواله غوړه کوي.
بله، او که چیرې د سیونې نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولای شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بدې پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغ ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي،
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته نه خوړلو نه له خوړلو نه څښاک نه منې دي، بلکې د روسیې یو اصل ده هم ده چې دوی خپل ژبه په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روزه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روزه یو دوی ولې ده، خو ولې نه روزه کوي؟ خو د روسیې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپله قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیث کې هم راغلي دي، چې نه باید روزه تنه په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل شوم، چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له ژبې نه بل مسلمان آزرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپله روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه مونږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نس تیرولای همیش په لانجو باندې تیریږي هم روسماته دی په لانچې هم پښلمای دی په لانچې هم نیرز په جریان کې دی لانچې سره کوي مخبره چې کوم ټایمونه چې دوی ته خودل کېږي د کورونا له نورو نه څه دغه ان ټایم باندې دی بسات تلاش سي سودا راوړي او پر وخت باندې تیز وکړي نو ان شاء الله څه مشکلات نه راوځي کی
کول پکار دی دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري په دې اکله مو د زابل لوسونکو رهلا او تک سره مرکه کړي نو موري وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپل کارونو ترڅنګ د میاشت کې عبادت هم وخت ودا همدارنګ دغه کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورتمام شي ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې ان شاء الله عبادت ته به وخت ورکو دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکو دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکو د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو که د سودا په برخه کې او کمدارنګ د روژه ماته ځینو هغه اړینو توک برابرولو په برخه کې نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی ان شاء الله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر او کسانو ته چې دوی ناتوانه وي سپین سری وي ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي علت یې تاسو څه ګڼئ
یو خبر دا ده چې په روژه مبارک میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پېشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي ځکه روژه مبارک میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي خفګان باندې اخته وي دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویشي سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړې بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي د خوب تر څنګ روژه ماته پېشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي نو دغه هسې یو پلمه جوړوي که چېرې دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده نو په دغه میاشت کې نه چا ته اعصابي تکلیف ورلویږي خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل ښار ته متوجه شي بیا به نو نه د دوی اعصابي مشکل پیدا کېږي نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي په یوه خبر دا ده چې زموږ تاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي کارونه نه لري یا بیا وځي په سوي دي دا بیا وځي په توبه او دا د پیسو نشټونې اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دا رواني او نور نن په دغه یو میاشت کې احتیاط وکړي په کور کې په خفګان په کور کې په جنجال نه د دوی اقتصاد ښه کېږي نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي په کار پنځه دقیقې دا د روژه مات وخت لاس دی کې د روژه مات وخت حوصله وکړي نو دا به هم روژه پر ځان ښه تېره کړي او
بله له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره له نانوای سره له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کی اته تر وهلو رسیدي تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله
شخړې کېږي کله ناکله جګړې کېږي خو دغه جګړې چې ډېر مړه شهیدان یو په ښارونو کې به هغه بیروباري ساحو کې ترسره کېږي یا کله ناکله بیروباري لار باندې یا کله ناکله دوکاندار سره دغه یو تاثیر دار ده زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت څه کې خرابېږي او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي یا لار بنده کړي یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې خو خبر راغلي چې تلوار د هر چا هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي او دغه تلوار بیا د ډیر ستونزو لامل کیږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې غوښتنه به مو دا یې چې دوی د دروژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت شافقي پیښې هم رامنځته کیږي چې د خلکو تر واری سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر کاروبار څخه ځان وباسي. نو د جنجال لامل کیږي او نو بیا د ډېرو بدو شافقي پیښو لامل کیږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروباري یا نوبت نه مراتیږي یا دوکاندار هم تلوار دغه وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کیږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کیږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کیږي، نه به د چاپکې پیښو مخره لامل کیږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کیږي.
بله، دغسې شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تېره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ شي په شفخانه کې، هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي. جنجال که وکړي، هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي. کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي یا د دغسې وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کیږي یا کې خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده. او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان سو، که د بند خبره چې د بند خبره سوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کیږي یا بندي کیږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کیږي. نو پروژه کې باید ځوانان ډیر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او ښه کار دا چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي. فقط یو څو د کیا حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي. خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت د اوسېدو کې. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي. که څوک جګړه وکړي، هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینې خلک خو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان ونه چول شي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل شي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري. خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري، که دوکانداري که جنجالي دوکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ما ته سودا ته مه راځه، زما پر دوکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي، سبا وایي ما ته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغلته څه د پوهې کچه زیاته، ځوانان یو څه ګرځېدلي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرونه په لاین کې درئ، چا بل تیز یو چا په دکان کې کوي څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي که میرمنه یا هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمانځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم لمانځه ولاړ شي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې که هغو ځوانانو ته خپله مشوره ولرئ تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر،
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو میرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي. که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي، او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لار هواروي یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي، د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپل کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپل کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت، دا د اطاعت میاشت، په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
کور دی ودان. ډیره مننه، خوشاله اوس.
روزوډیا ته چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاکله څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت ده. دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره شي. د روزې کې بیا حوصله کې کول، روزې کې بیا طاقتي کول او اعصاب خرابي کول او بې ځایه بدردي ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژې کې دا صبر ونه کړي دا روژې بې فایده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته، د الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وږی ساتلی ده او تږی ساتلی. حتی پروژې کې وایي که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته ووایي چې زه روژه دار یم او زه جواب د بدې خبرې په بدی سره نه یي. د روژې د یو مؤمن کار ده، د یو مؤمن نه غوښتنه دغه کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند کې اذا اخلاق ور بدل کی.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چی اس الله مومال او ملګری.
Thank you. تصویر خدا سوایم زما دور بالکل ستا تصویر خدا سوایم تم تن مرو را زما د زړګي سره ونور خلوت انتر شګر مين نکوي آرام را یاد دې تم دا ونور خلوت انتر شګر مين نکوي آرام را یاد دې تم دا
Thank you. کم چې نا تا پر اپزر شي سلا بور خطا شم چې نا تا پر اپزر شي سلا بور خطا شم چې نا تا پر اپزر شي داستا بازی خبر زما د زړی سره ونو ټول